ستړي مشه او سارم په خیر دا مشال ویډیو ده او دا محل په پیښور کې د ماسپخین دولس او په کابل کې دولس نیمې بجې زه ظفر خان او د خبرونو وین پامیر صاحب مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې مو هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه بیان پامیر صاحب.
ایران وای نړیوالو پوهانو ته د اوکرایني الوتکې د پریوتو پلټنو بلنه ورکړې. د خیبر پښتونخوا د اهل تشیع ټولنه نن د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنې ضد احتجاج کوي او د برطانیې ولسی جرګې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو قانوني مسوده منظور کړې. بشپړ خبرونه. ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو پلټونکو ادارې او نور نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د اوکراینی الوتکې د پریوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله سهار تر هغې وروسته کړې چې کاناډایي، امریکایي او برتانوي چارواکو وویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایی ډګر سره نږدې د اوکراین هوایی شرکت الوتکه په ایرانی توغندي لګېدلې وي. دوی پرون وویل کېدی شي دا کار په غلطۍ شوی وي. ایران تر دې مخکې بهرنیانو ته د پلټنو له اجازې ورکولو انکار کړی و. د ایران د هوایی چلند ادارې مشر علي عابدزاده نن وویل د امریکا د ترانسپورت ساتنې ملي ادارې او د الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ په ګډون د اوکراین، فرانسې او کاناډا پوهانو ته اجازه ورکوي چې د الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. تر دې مخکې کاناډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو او برتانوي وزیر اعظم بوریس جانسن بیګا وویل شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتل شوې ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون وویل د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی. د اوکراین هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د جنوري پر سهار وختي جنوري پر اتمه سهار وختي د تهران له هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 106 اتیا کسان ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اهل تشیع ټولنې امامیه جرګې نن د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد په ټوله صوبه کې احتجاج اعلان کړی دی. د امامیه جرګې مشرانو او غړو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت د جنوري پر دریمه په بغداد کې په امریکایي ډرون برید کې د ایرانی قدس ځواک د مشر د وژنې غندنه وکړي. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې د امریکا او ایران د ترینګلتیا د کمولو هڅو ته تیار دی خو په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. تر نوموړي مخکې وزیر اعظم عمران خان هم د جنوري پر اتمه پر ټویټر همدا خبره کړې وه او ویلي ول چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ایران، سعودي عرب او امریکا ته استوي چې هغوی ته پیغام ورکړي چې پاکستان د سولې هلو ځلو ته تیار دی خو د هیڅ جګړې برخه نه جوړیږي. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي عبدالباسط بیگا مشال راډیو ته ویل تازه پیښې په خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند کې ثبت شوې دي. د ده په خبره د پولیو د پیښو زیاتېدو لامل تیر کال له اګست تر ډسمبره د واکسیني کمپینونو نه کیدل دي.
دا وایرس یو دا الریډي په سرکولیشن کې او په بنو کې په لکی کې او پټان کې د دې د پاسه بیا د اګست نه تر ډسمبره پورې زموږ کمپینونه مونږ شو اوس چې کم کیسونه راځي نو دا تغییر نتیجه ده چې زموږ مخامخ روانه ده.
عبدالباسط زیاتوي چې تیر کال په اپریل کې د پولیو واکسیني څاڅکو په اړه پروپاګنډي هڅو ته زیان رسولی دی. روغتیا پالان او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د پولیو څاڅکي بالکل محفوظ دي او باید تر 5 کلنۍ پورې هر ماشوم ته ورکړل شي. له پرونیو پیښو سره له تیر کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیر 134 ته رسیدلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بنو پولیسو وایي پرون یې د طب پوهنځي یو زده کوونکی له تښتونکو آزاد کړی دی. د پولیسو مشر یاسر اپریدی بیګا مشال راډیو ته ویل چې افراسیاب شاوخوا شپږ میاشتې مخکې له بنو څخه تښتول شوی و چې د سیمې د مشرانو په مرسته یې خوشي کړی او د تښتونکو ته یې هیڅ پیسې نه دي ورکړي. په عین وخت کې پولیسو ویلي چې د 11 ټولګي یو بل زده کوونکی ابرار پرون له لکې مروته تښتول شوی دی. د سیمې پولیس وایي د نوموړي د خوشي کولو هڅې کوي. د برتانیې ولسی جرګې پرون د هغې قانوني مسودې په حق کې رایه ورکړه چې حکومت ته له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د موافقې عملي کولو واک ورکوي. د جرګې 313 غړو د مسودې په حق او 211 په مخالفت کې رایه ورکړې. د دې قانوني مسودې له عملي کېدو سره به برتانیا لومړی هیواد شي چې له اروپایي ټولنې څخه وځي. دا کار په ډسمبر کې د وزیر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د محافظه کارانو ګوند د انتخاباتي بریا له وجې ممکن شو. له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د موافقې مسوده به راتلونکې اونۍ د بحث لپاره د مشرانو جرګې ته وړاندې شي. د مشرانو جرګه د ولسي جرګې مسوده ځنډولی شي خو پرېکړه یې نشي ردولی. ټاکل شوی چې برتانیا د روانې میاشت پر 1.5 له اروپایي ټولنې څخه وځي. د امریکا د استازو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو پریکړه لیک منظور کړ. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی چې په حق کې 224 او په مخالفت کې 104 نوي رایې واچول شوې. د ډیموکراټانو تر واک لاندې د استازو جرګې ډیری وغړو ویلي ول چې د جنوري پر 3 په بغداد کې په امریکایي برید کې د ایران د لوړپوړي پوځي قومندان میجر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د سپینې ماڼۍ وضاحت ورته د قناعت وړ نه وو. درې ریپبلیکنانو د بیګانی پریکړه لیک په حق او اته ډیموکراټانو یې پر ضد رای ورکړه. د جنگی واک قرارداد د استازو په جرګه کې د ډیموکراټ ګوند ایلیسا سلوټکین وړاندې کړی و چې ولسمشر ټرمپ ته لارښوونه کوي چې امریکایي پوځ دې په ایران کې دننه یا د هغه هیواد ضد دښمنۍ پالل لپاره نه کاروي. پریکړه لیک له ولسمشر غواړي چې له ایران سره د شخړې پر وخت د پوځ تر کارونې مخکې به په هر صورت کې له کانګرس سره مشوره کوي. پریکړه لیک وایي د ایران پر ضد سرتیری هغه مهال ځای پر ځای کېدای شي چې کانګرس د جګړې اعلان وکړي. تر رای اچونې مخکې ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې هیله لري ټول ریپبلیکنان به د نینسی پلوسی د قرارداد خلاف رای ورکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. سراج زهیر د کرنسی وی آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسیو نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اغستل کیږي او په 156 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 203 روپۍ او په 204 روپۍ. یو یورو په 122 روپۍ 50 پیسې او په 103 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 206 روپۍ 10 پیسې او په 206 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 106 روپۍ 40 پیسې او په 106 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 2 روپۍ 1 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیات محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو او ژوب کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم و او زیات نه زیات 14، بنو کې 9 او 14، ژوب کې 0 او 10، او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته خوږی زمونږ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدلی شي. ایران وایي نړیوالو پوهانو ته د اوکراینی الوتکې د پریوتو د پلټنو اجازه ورکړه. د خیبر پښتونخوا د شیعهګانو ټولنه د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې ضد نن په احتجاج. په پاکستان کې پرون د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې. د خیبر پښتونخوا مدني فعالان وایي حکومت دې د صوبې د پولیسو په چارو کې د سیاسي مداخلې مخه ونیسي او په تاڼو کې دې پولیسانې وګوماري.
دین علاوہ مونږ دا کوشش دی چې په هر پولیس سټیشن کې اټلیست دوه پولیس ویمن خامخا وي.
د ایران او امریکا ترنګتیا زیاتېدل د افغانستان پر سولې ساغیز لرلې شنونکي وایي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې ویزن دوی ته خبرې.
د خوست مشرانو غوښتنه کړې چې حکومتي ادارې دې د اساسي قانون د بشپړ پلي کولو هڅه وکړي.
سسی قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا سسی قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي.
شننې او تفسیرې هم لرو له مشال پروډیوسر. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ایران نن د امریکا بووینګ شرکت په ګډون نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړه چې د جنوري په اتمه په تهران کې د اوکراینی الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې کاناډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو او ځینې نورو غربي مشرانو ویلي چې د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه ښایي ایراني توغندي ویشتلې وي. ټروډو او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن بیګا ویل کېدی شي الوتکه په غلطۍ په توغندي لګېدلې وي، خو د پلټنو غوښتنه یې وکړه. تر دوی مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د الوتکه پیښې شکمن کړي. د ایران دا څرګندونه رد کړي. پامیر ساحل تفصیل لري.
ایران ویل دی چې د امریکا د حادثو د پلټنو ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړي چې د اوکراین الوتکې د پریوتو په اړه په پلټنو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغې وروسته کړې چې کاناډایي، امریکایي او برطانوي چارواکو ویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د اوکراین هوایي شرکت الوتکه په ایرانی توغندي لګېدلې وي. دوی بیګا ویل کېدی شي دا کار په غلطۍ شوی وي. ایران تر دې مخکې بهرنیانو ته د پلټنو له اجازې ورکولو انکار کړی و. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابد ساده نن وویل د امریکا د ترانسپورت ساتنې ملي ادارې او د الوتکې جوړونکي کمپنۍ بوئنګ په ګډون د اوکراین، فرانسې او کاناډا پوهانو ته اجازه ورکوي چې د الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. تر دې مخکې کاناډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو په خبري غونډه کې وویل چې شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف وشتون کې ایرانی توغندي وشتل شوې ده. جسټن ټروډو بیګا ویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي، خو د الوتکې د پریوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ، راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضایي دفاعي نظام بوئنګ 1 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پریوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګر تر پرواز لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 116 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو، 2 ایرانیانو، 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن، جرمنی او برطانیې وګړي هم وژل شوي دي. دا پیښه تر هغې 2 وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلې وي. د ټروډو تر خبري غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې ویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایرانی توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وویل چې د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کېدای شي څوک تېروتی وي او ویشتلې وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد یې دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګان پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو د ایران د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 لوړ روان ول. په عین وخت کې د جنوري پر 9 45 اوکراینی پلټون کې تهران ته ورسېدل او ویل چې هغوی د پیښې په ځای کې د الوتکې برخې ګوري چې د پریوتو لامل یې معلوم کړي. د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پریوتو مخکې اور اخیستی و. په پرونی رپورت کې راغلی چې دا 3 پخوانی الوتکه وه چې د جنوري پر 6 مرمت شوی وو او تر پرواز لږ ساعت وروسته د نامعلومه تخنیکي ستونزې له وجې د هوایي ډګر لوري ته ستنه شوه او پریوته.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د شیعهګانو ټولنې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې له ایران سره ودرېږي او په بغداد کې د جنرال قاسم سلیمانی وژنه وغندي. د امامیه جرګې مشرانو پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې اسلام آباد د منځني ختیځ په حالاتو غلی نه پاتې کیږي. جرګې نن په صوبه کې د جنرال سلیمانی د وژنې ضد احتجاج اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په سیمه کې د سولې هڅو ته تیار دي، خو په هیڅ شخړه کې ښکېلېدل نه غواړي. شبیر احمد جان له پېښوره.
په خیبر پختونخوا کې د شیډلې صوبایي اتحادیې امامیه جرګې مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال په پاکستانی حکومت غږ وکړو چې په بغداد کې شوي امریکایي برید دې په ډاګه غندنه وکړي او د خپل ګاونډي هیواد ایران سره دې ودرېږي. د امامیه جرګې یو غړي مولانا ارشاد حسین خلیلی دا زیارت په ورځ مشال لیړو ته وویل چې پاکستان حکومت باید خپل پالیسی په دې حق لا په ډاګه او آزاد کړي.
حکومت نن جی مو کردار نه مطمئن نه یو چونکه د مکه چورې مکه لګه کولانپور کې کوم د اسلامي کانفرنس وشو دور نور اسلامي مالک ورکې لاو او پاکستان هغه کې حصہ ونه خستا او دسی اوسې موجوده هغه کې یعنی د خطه کې کمزور ملک ظاهر طور شي مثلا افغانستان هغه امریکای دی عمل مزمت کړی دی او پاکستان دی حواله سره خاموش وو. پاکستان می خاموشي او سیاسي حکومت کوم خاموشي دی خاموشي په کار نه و چې دسی غوي
هم دغه ډلې سکتر اخونزاده مظفرلی د اسلامي ملکونو په اتحادیه او آی سی باندې هم تکونه وکړل چې هغه وی په مسلمان نړۍ کې شوی خراب حالات ته پاملرنه نه کوي. بل خو شمه محمود قریشی هم خپل پالیسی بیان کې پارلیمان ته ویلو چې دوی به خپل خوره د کمبل هیواد په ضد کارولو ته نه پرېږدي او نه به د دې جنگ برخه جوړیږي. دین علاوه دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په یو ټوئیټر پیغام کې لیکلی چې خپل وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته هدایت کړی چې د امریکا، ایران او سعودي عرب دورې وکړي او د هغې هیوادونو د خارجه وزیرانو سره لیده کاته وکړي او دا خبر دی ورته په ډاګه کړي چې پاکستان په سیمه کې د امن لپاره خپل کردار لوبولو ته خو تیار دی، خو له هیڅ کله به هم یو وار بیا د کم جنگ برخه جوړه نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شپږ نور ماشومان ګوزن وهلي، په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي د پیښو د زیاتېدو لوی لامل تیر کال په اګست کې د کمپین نه کیدل دي. له تیر کال راهسې تر اوسه په پاکستان کې 134 ماشومان ګوزن وهلي چې پکې زیاتره یې د خیبر پختونخوا دي. چارواکي وایي د روانې میاشت له 13 څخه د ګوزن واکسیني کمپین پیلوي. د شاین بنیری راپور اورو.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په 2019 کال کې د پولیو په ضد په کمپاینونو کې د ځنډ، خلکو د بدګمانیو او د کمپاین پر ضد د پروپیګنډې له کبله د ګوزنډ د ناروغانو شمیره په ډېرېدو ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یا پولیو ایمرجنسی ریسپانس سنټر مشر عبدالباسط بیگا مشال لیډو ته وویل چې تیر کال د اګست په میاشت کې د کمپاین نه کېدو او بیا د سو میاشتو د ځنډ له کبله د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې دغه وایرس لا خور شوی دی.
انډیپندنت مانیټرینګ بورډ او ټیکنیکل اډوایزری ګروپ دا په پولیو ایریډیکیشن پروګرام کې دا زموږ دوه انټرنیشنل باډیز دا غی پاکستان ته ریکمنډیشن دا او چې چونکې تاسو ته د کمیونټی د طرف نه ډېر زیات ریزیسټنس دی او تاسو کدا کمپینونه کوئ نو تاسو کمپینونه به هغه شان ته کې موثر نه چې څنګه پکار ده. دا وایرس یو دا الریډی په سرکولیشن کې او په دې سدن ریجنز کې په بنو کې پلکی کې او پټان کې د دې د پاسا بیا د اگست نه تر دسمبر پورې زموږ کمپینونه نمونه شو اوس چې کم کیسونه راځي نو دا تغیر نتیجه ده چې زموږ مخامخ روانه ده.
کارپوهان وایي چې د کمپاین په سمتوګه د نکیدو سره سره په خلکو کې د پولیو د وایرس په اړه بدګمانی او د دې پر ضد د ځنو مذهبي ډلو لخوا منظمه پروپاګاندا خلق دې ته اړ کوي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورنکي. ورسره د ترهګر ډلو لخوا د پولیو په ډلو بریدونه هم یو لویه ننګونه ده. د حکومتي شمیرو تر مخه تر اوسه په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ضد کمپاین سلور او یا غړي وجل شوی دي. په پیښور کې د روغتیا د چارو خبريال اشفاق یوسفزی وایي چې د پولیو ضد کمپاین کې هم اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دا پروګرام چې لږی دی ته وایي پولیو ایریډیکیشن او دا هیڅ کوئلیشن نو پاکستان حکومت سره غتاون چې دغه ټیکټاک نه وکړه اپریشنل ډیټس په کوم ډول زیات دي نو دا چې پاتې کاتو نه دي چې د ریپورت په چاته کې دا یو ول اتارټي دا چې نشته چې هغه د پولیو سټاف او ټول هغه اپریشنل وایي ول سن اورګنایزیشن مین اپس دی د دې چې کوم ریویو میټینګ کې دي کان په کال هغه کې پاکستان ته او افغانستان د نړۍ ملکونو ته وایي چې تاسو یې د ټیم کارو کې په دې ته خو خبره په کلو کې دا کمیونیکیشن ول د دې په خاريو کې ګرځي نه هغه کوم خلک چې ویل خاري سو موصله تقریبا نشته چې ویو سره کې پیغام ورسوي.
خو په خبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي عبدالباسط وایي چې دوی د نوو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په کمپاین کې ځینې بدلونونه راوستي دي او روانو میاشتو کې د پولیو د مخنیوي لپاره یو منظم پلان ترتیب کړی دی. دا وخت په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 134 ته رسیدلې ده چې 90 پکې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي. په شپږو 9 ناروغ شو ماشومانو کې یو د خیبر پختونخوا د لکی مروت او بل د ډیره اسماعیل خان ضلع سره تړاو لري.
دا مشال ریډیو ده.
د بونو پولیس وای د تیپ پهنځي زده کوونکي یې پرون له تختونکو خلاص کړی دی. د پولیسو مشر یاسر پریدی بیگا مشال ریډیو ته ویل د سیمې مشرانو د اپراسیا په خوشی کولو کې مرسته کړې او تختونکو ته یې هیڅ تاوان نه دی ورکړی. افراسیاب شاوخوا شپږ میاشتې مخکې تختول شوی و. دا زده کوونکي په داسې مهال خوشی شوی چې هم پرون له لکی مروته د 11 ټولګي زده کوونکي ابرار تختول شوی دی. پولیس وای د هغه د خوشی کېدو هڅې کوي. عمر وزیر لبنو راپور راکی.
د بنو پولیسو مشر یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې شپږ میاشتې وړاندې اغوا شوې د میډیکل کالج زده کوونکې افراسیاب د پولیسو او د سیمې مشرانو په کوششونو آزاد کړل شو. آزاد کړل شوې زده کوونکې افراسیاب د پولیسو مشر سره شریکه خبرو کې وویل چې نن خوشاله دی چې خپل کور ته روغ رمټ راغې. د بنو پولیسو مشر ډی پی او یاسر افریدی وایي
مفلسیا بغوا شوی و دی ورداد کې جو قسم و دونه مړ کړی و اغی کیس کے پرچہ درج کرے ہو بیا اغی کے مو ڈیر ایفرز و کوچ سی ٹی ڈی ڈیپارٹمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز چھے دی مو دی کے ڈیر ہیکٹک ایفرز و کو بیا دی کے دا علاقے مشہران وہ اخبر رول پلے کرو اغلا کے مو واپس بازی آپ کو اللہ نام ڈیر شکر گزاریم چنن روخ سلامت ڈاکٹر فرسیاب اخبر مور پلار تو رسیدو کو.
بل طرف پولیس وائی چلکی مروت دال میل سیمینا د یولسم ټولګی کالج زده کوونکې ابرار نامعلومه کسانو پرون اغوا کړي. پولیس وای نوموړی لکی کې خپل کور ته روان وو. د پولیسو په وینا د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړي او تفتیش روان دی. بنو کې آزاد شوی زده کوونکې افراسیاب کرغزستان کې د میډیکل کالج زده کوونکې دی. شپږ میاشتې وړاندې بنو نورړ سیمېنه هغه مهال اغوا کړل شو کله چې دغلته په حجره نسرګنده وسلوالو ډزې کړې وې. یو کس پکې وژل شوی و بل ژوبل شوی و او زده کوونکي افراسیا په زخمی حالت کې اغوا کړل شوی و. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر وزیر راپور مو اورید. په پیښور کې د مدني ټولنې فعالانو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. وایي چې حکومت د پولیسو په کار کې د سیاسي مداخلې مخه ونیسي. دوی په پرونی غونډه کې دا هم وویل چې په هر تانه کې د لږ تر لږه دوه ښځې وګمارل شي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار زیولہ بنگش منی چې د پولیسو په کار کې سیاسي مداخله کوي خو وایي حکومت تر ډیره د دې کار مخه نیسي. غلام غوسله پیښور.
پیښور کې د مدني فعالانو او ځینې غیر دولتي تنظیمونو لخوا په پولیس نظام کې د اصلاحاتو په اړه په یو سیمینار کې غوښتنه شوې ده چې د سیاسي مداخلت د ختمولو لپاره دي ګامونه پورته کړی شي. په دغه مهال د الپلا ډیولپمنټ فاونډیشن په نوم د ټولنې مشري مهر سلطانی بیبی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
زمونږ د مطالبات دي چې په پولیس کې چې کم د سیاسي مداخلت کمپلیټلی چې ختم شي دې سره زمونږ د چارټر کې ډیمانډ کې دام دي چې صوبایي او ضلعي سطح پر چې پولیس کې چې کارکردګي د هغه کتو دې پاره په کار دی چې کمشنرز قیام وشي چې هغه د دې ګوري پرفارمنس چې څوک ښه لګیږي او څوک بد لګیږي. دې نه علاوه مونږ دا کوشش دي چې په هر پولیس سټیشن کې اټلیسټ دوه پولیس ویمن خامخا وي. زمونږ اوس پورې یو داسې یو ماحول جوړ چې پای کې خلک پولیس نه لري په کار چې پولیس باندې هغه ټرسټ وي.
په پولیس نظام کارکوونکي د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه دا مهال د خیبر پختونخوا په پولیسو کې د خزینه شمیره 1.15% ده او د دوی په وینا دا شمیره ډیره کمه ده. مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې دا کم نه کم 10% پکار ده. په دغه لړ کې مې سیمینار ته راغلی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالله بنگش نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د مسلو د هوارولو لپاره داوی حکومت په پټانو کې ځینی ځانګړي ګامونه پورته کړی دي.
تاسو باندې ست تړې هو د پولیس والا فیمل پولیس خوشوي او څه په لاکو کې لګا د ډی آر سی اوس کولا او شنو ډی آر سی کې بیل پورشن سره هغه فیمل لپاره مختص شوی دي. کوشش شوري او بیا د ماډرن پولیس سټیشن سره کومه لګي جوړیږي ځکه چې الریډي د مو فیمل لپاره یو خپل ځاندا یو خپل پورشن موجود دي ساتي صرف د مو کومې فیمل رسی هغه ډیل کیږي سره. سیاسي مداخلت باندې زبې ایم سا 60
پولیسو په لړ کې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې ځینی اصلاحات راوستل شوي وو او د دې لپاره د صوبایي اسمبلی نه نوی قانون هم منظور کړی شوی وو. خو مدني فعالان د ښځو د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې له حکومته د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سپیر بلدیات په نوم د یوې پروژې له لارې د قبایلو ځوانان روزلي چې په خپلو سیمو کې خلک له بلدیاتي نظام او انتخاباتو خبر کړي. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې یو شمیر حکومتي چارواکو او روزل شوو ځوانانو ګډون وکړ. دوی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلو کې پخوا بلدیتي نظام نه و، نو ځکه هلته د آگاهۍ ضرورت دی. شبیر احمد جان له پېښور تفصیل راکړي.
دا زیارت په ورځ د پېښور یو مقامی هوټل کې د سفیر بلدیات پروګرام په باقاعده توګه پرانستو شو چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره د بلدیاتو خصوصي مشیر کامران منګش نه علاوه د سیاست صوبایي وزیر شهرام خان ترکه او د کابینې نورو غړو ګډون وکړلو. کامران منګش مشال لیړو ته د قبایلي ضلعو لپاره د دغه نوې پروګرام په اړه وویل چې ټول قبایلي ضلعو نه یو سل شل استاذ یا بلدیات سفیران ټاکل لري چې پکې 15 زنانه هم دي.
د دې ډیوټي دادا چې دی په قبایلي اضلاع کې حجروت لار شي کم چې اوپینین میکرز دي، کم چې مشران دي، کم چې داغه زه ووټرز دي، اغي اویر کې اغي کې آگاهي مهمو چلي، اغي ته د بلدیاتو د محکمه د بلدیاتو د سیستم حواله سره اویرنس ورکي او اغي کې یو سنسټایزیشن پیدا کی چې د بلدیاتو محکمه حواله سره داغي کم حقوق دي او اغي ته او خیدا چې تاسو بسنګ په بلدیاتو الیکشن کې حصہ اخلي، تاسو بسنګ خپل بلدیاتي نمائندگان الیکټ کوي او څنګه بد دې سیستم نه زیات مزيات فائدہ اخلي.
د قبایلی ضلع کرم لپاره ټاکل شوی بلدیاتي استاد یا سفیر نایل الطاف وای چې کور په کور بګرځي او د خپل سیمې زنانو سره به په دې حق لا خبره ترې کوي.
اول پیری کې د کیږي فاټه کې د مخ کې شوی نه دی او چوتیا د اندازه نشته ته د الیکشن څنګه طریقې سره به کیږي. اول خبره ده یو کور څه تک پلان کوي هغه د پاره به یو کانټاکټ پرسن یو تای هغه لا کې د پاره ویلې سو په کور د سیمې سره یو ویزیت کې ته ډیر خلک ټارګټ کې نو الحمدلله د سی ډیر اف د سی فیمیلز مو ویلې سره دال درځل نه مخ کې مود سه سو سیشنز وکړلو الریډي نو ال د فیمیل لکه ار ای وی کی وای وکم اسکم دوی دوی فیمیل انټرسټډ وی ان لوکل باډیز الیکشن او فیمیل د پاره خدا اسونه د سکور پکور لورشي.
د شمالي وزیرستان لپاره بلدیاتي استاد هبا وزیر وای چې پسیمه کې زنانو ته ستونزې ډېرې دي، په خاصه توګه د وزیرستان اولس او بیا د هغه زنانه کمه چې د تیرو حالاتونو سخت یریدل دي.
خلکو تعلیم مقامی ده نو چې دوه سره پخپل لهجه کې او پخپل زبان کې یو خزوی هغه کور ته لړ شي بل دا کوم چې ضرب عذاب تیر شو دی د وجه نه داخل دونه یریدل دي چې دوه چا باندې می ټرسټ نشي کوله چې دوه تاسو کوم ورزی دوه فیل دا وی چې سینې زمون بیا حالات غسی خراب شي یا څه شي نو چې د کوم پروګرام دی بجه نه لګی شو چې خپل لوکل خلک واغشتل شو نو دوه باندې هغه لکه ټرسټ خبره لګ زیاته راځي.
د خیبر ضلع باړې سیمې سره تعلق لرونکي ځوان محمد یونس وای چې دوی هدف با پسیم کې ځوانان وي ځکه چې د ځوانانو شمیر هم غټه ده او د دوی کردار ډیر مهم او بنیادی دی.
دغه علاقې د سخت او د ستونزو سره تیر شوی دي، مخ شوی دي نو ځوان هم پوه شوی دی په دې خبرو چې زبا په دې سیستم یې سره جوړېږم او مخ کې بزم په دې سیستم کې بزم او خپل علاقو ته به دغه اگر وړم چې کم زمون حکومتي وسایل دي یا د ریاست چې کومه خزانه ده په دې کې به زمون کم قسم تراکیت لرو.
کمران منګش په دې مقول چې د بلدیتي سفیرانو یا استادو ته به د امنیت په شمول هر ول اسانتیاوی پوره پوره ورکول شي چې د ټولو قبایلی اولس پراتون کې بلدیاتی نظام کې ګډون باور کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمنګ ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شئ. زمنګ پته د مشال ریډیو .com. او له همدې سره د خبرونه نیمای تر رسیدلی او پامیر ساحل سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز دی.
ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو پلټونکو ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې اوکراینی الوتکې د پریوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغې وروسته کړې چې کاناډایي، امریکایي او برطانوي چارواکو ویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د اوکراین هوایي شرکت الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې وي. دوی پرون ویل کېدی شي دا کار په غلطۍ شوی وي. د خیبر پختونخوا د اهل تشیع ټولنې امامیه جرګې نن د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد په ټوله صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. د امامیه جرګې مشرانو او غړو پرون په پېښور کې خبري غونډې ویل چې د پاکستان حکومت د جنوري پر درېیمه په بغداد کې په امریکایي ډرون برید کې د ایرانی قدس ځواک د مشر د وژنې غندنه وکړي. دوی دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشې فاروقي پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ویل چې هېواد یې د امریکا او ایران د ترینګلتیا د کمولو هڅو ته تیار دی، خو په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګزړ وهلي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې یوه چارواکي عبدالباسط بیګا مشال رډو کې ویل تازه پیښې په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند کې ثبت شوې دي. د بنو پولیسو ای پرون یې د طب پوهنځي یو زده کوونکی له تختونکو آزاد کړی دی. د پولیسو مشر یاسر افریدی بیګام مشال راډیو ته ویل چې افراسیاب شاوخوا شپږ میاشتې مخکې له بنو څخه تختول شوی و. په عین وخت کې د لکې مروت پولیسو ویلي چې د یولسم ټولګي یو بل زده کوونکی ابرار پرون له سیمې تختول شوی چې د موندلو هڅې روانې دي. د برتانیې ولسی جرګې پرون د هغې قانوني مسودې په حق کې رایه ورکړه چې حکومت ته له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د موافقې عملي کولو واک ورکوي. او د امریکا د استازو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخیستو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو پریکړه لیک منظور کړ. تر رایه اچونې مخکې ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې هیله لري ټول ریپبلیکنان به د نینسی پلوسی د قرارداد خلاف رایه ورکړي.
پامیر ساحل و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کو. هوس دا چې د پاکستان ورځپاڼو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر ځینې ادارې لوستي او مهم ټکي وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نوس خپل ادارې کې وایي یو څو ورځې وړاندې په بغداد کې د ایرانی جرنیل قاسم سلیمانی د امریکا لخوا په یوه حمله کې د وژل کېدو وروسته په منطقه کې حالات کړکېچن شو او تر دې چې حالات جنگ اړخ ته روان شول. ادارې وایي له دې وروسته ایران په عراق کې د امریکې په دوو پوځي اډو میزایلې وداغلې او دا وایي چې پکې یې اتیا پورې امریکایي پوځیان وجلي. خو بل پلو صدر ټرمپ د دې خبرې تردید کوي او زیاتوي چې په ایران باندې نور هم سخت بندیزونه لګوي. ادارې وایي په داسې حال کې پاکستان ویلي چې دوی په هر حال کې په دې منطقه کې امن غواړي او د سیکورټي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار اولس ته باور ورکړی چې پاکستان به د دې مسلې د حل لپاره د چا په فشار کې ناراضي. ادارې اخر کې وایي یقینا چې پاکستان د سعودي عرب او امریکا د اتحادی سره سره د ایران ګاونډي ملک هم دی او په مغربي پوله یا د بل کوم کړکېچ توان نه لري چې له کبله یې بې ثباتي ومومي. نو باید چې د ټولو خلکو په خاطر موږ دا هیله ولرو چې دا شخړه نوره ونه غځول شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان د یوټیلیټی سټورونو لپاره د واره بروپو پیکج منظوري ورکړي او ویلي دي چې حکومت د غریب ولس لپاره اقدامات کوي او اوس به ورته په ارزانه بیې خوراکي توکي په دې سټورونو کې میلاویږي. ادارې وایي د دې ترڅنګ حکومت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وړیا لنګري شروع کړي او د سرپناه ځایونه یې هم جوړ کړي. خو قبل پلو وکتل شي نو دا قسمه کارونه د وړاندې نه په دې هیواد کې کیدل او په دې کې تر ټولو د عبدالستار ایدی نوم روښانه دی چې دارنګ د خیر خیګړې کارونه به کوي او نن هم روان دي. ادارې وایي د حکومت دا اقدامات په خپل ځای د ستاینې وړ دي، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدلون په نوم په اقتدار کې راغلی دی او د دې بدلون ناره به هله پر اختیار کې بدل شي چې په دې ملک کې د تعلیم، صحت او د روزګار په ګډون نورې معاملې سمې کړې شي. نو دا وخت ملک د یو اداراجاتي انقلاب په درشل ولاړ دی، باید چې حکومت مخ په وړاندې لاړ شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سامان وړونکو ټرکونو د ډرایورانو او مالکانو هړتال له درې ورځو راهیسې روان دی، خو د حکومت لخوا دې لړ کې وړاندیز په نظر ناراضي اداریه وای د دې ترانسپورټرانو وینا دي چې حکومت د 200 روپو جرمانه لسو زرو ته رسولي چې د 200 ډیر زیاتې دي نو په کار د چې مراد سعید د ترانسپورټ له وزارت لری کړی او داسې وزیر راولي چې په دې چارو پوهیږي اداریه وای د سامان وړونکو د گاډو د دې هړتال په وجه مسلې را پیدا کېدل شروع شوي ځکه چې د ژوند معاملات هم د دې ترانسپورټ په ذریعه روان دي اداریه اخر کې وای په داسې حال کې په کار ده چې حکومت او ترانسپورټران په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي او په خاص توګه حکومت له پکار دي چې د دوی سره کینی او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری ایجنس د هند تر واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو وروسته د بیلابیلو هیوادونو د استازو پر ورتګ لیکنه کړې چې په کراغلي په سیمه کې اوس هم ځینې محدودیتونه شته او سلګونه سیاستوالان بندې دي. بلخوا امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې ایران او امریکا دواړه د ترنګلتیا کمولو اشاره ورکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اوري. د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے لیکي د هند لوري د کشمیر د ځنګړي حیثیت ختمولو 15 میاشتې وروسته د زیارت یا پنځمبه پر ورځ د 15 هیوادونو استازي سیمې ته ورغلل. د کشمیر چارواکي وای د امریکا، ناروی، جنوبی کوریا، بنگلاديش او ویتنام د استازو په ګډون ټولو سفیرانو د سرینګر کتنه وکړه. د لومړی ځل وو چې د بهرنو استازو دومره لوی وفد سیمې ته ورغې. اجانس لیکي هند د اگست پر 15 د کشمیر حیثیت تر بدلولو وروسته هلته ځینې محدودیتونه ولګول، سیاستوالان یې ونیول، سرتیری زیات کړل او پر انټرنیټ یې محدودیت ولګوه. د څو میاشتو تر تیرېدو وروسته حکومت ځینې محدودیتونه لرې کړل خو انټرنیټ لا هم په ډیرو ځایونو کې بند دی او سلګونه سیاستوالان لا هم په بند کې دي. اجانس لیکي په کشمیر کې د محدودیتونو په لګولو سره پر هند د نړیوالو لخوا سخت تنقیدونه وشول. همداراز سیمې ته بهرنیو استازو سفر وکړ. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې د دواړو هیوادونو مشرانو د کړکیچ د نور نه زیاتولو اشاره ورکړې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ وویل امریکا د سولې خبرو ته تیار ده خو دای هم وویل چې پر تهران نور بندیزونه لګوي او دا به تر هغې وي چې ایران خپل رویه نوی بدل کړي. همدارز د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی په عراق کې پر امریکایي اډو د ایران پر برید اطمینان خودلې. کڅو هم په هغه راکټي بریدونو کې امریکایي سرتیرو ته ځاني زیان نه دی وخته او یوازې لکشان مالی تاوان یې اړولې. خو خامنئی خپل ولسته وویل چې امریکا ته یې په مخ تودا څپېړه ورکړه. هغه وویل چې تر څو پورې امریکایي عسکر په سیمه کې شتون لري سوله نشي راتللې. ورځپاڼه د یوې کارپوهې آرین تبا تبی له خولې لیکي چې دا ښه خبره ده چې دواړه خواوې جګړه نه غواړي او د کړکیچ له زیاتېدو ډډه کوي خو دا هم یو حقیقت دی چې تهران او واشنگتن په خپلو دریځونو ولاړ دي او هیڅ بدلون راوستو ته پکې نه دي تیار.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د ایران او امریکا ترنګلتیا ته په کتو وای کشخړه اوږده شي نه په افغان سوله به اغیز ولري. خو د سیاسي چارو شنونکو نظرونه ویشلي دي. د جنوري په 3 په بغداد کې په امریکایي حمله کې د ایراني جنرال قاسم سلیماني تر وژنې وروسته په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته شوې. اکرام الله اکرام د افغانستان په سوله د روانو حالاتو د اغیز موضوع څېړلې.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکیچ پر افغان سوله مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي. خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی. نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دې سره ملګرتیا وکړي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي، خو نوموړی وایي که کړکېچ پراخېږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي.
زه فکر کوم چې ایران له وړاندې په افغانستان کې جنګېدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر کچیر د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکېچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بله هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ماته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې وځنډوي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیازګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکېچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا ځکه پتاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. دی له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
د ننګرهار چارواکو او جرګې پرون په جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د کورنیو 133 غړي وارثانو ته وسپارل. چارواکي وایي د جنوري په 8مه له خیبر پښتونخوا او قبایلو جرګه ورغلی وه چې د ننګرهار له قومي مشرانو سره یې د داعش وسلوالو د کورنیو غړو پر برخلیک خبرې وکړي. باز محمد عابد تفصیل لري.
د تیرو دوه میاشتو په دوران کې د ننګرهار په هسکې مینې او چین ولسوالیو کې په سلګونو داعش جنګیالي له خپلو ماشومانو او میرمنو سره افغان دولت ته تسلیم شول، چې جنګیالي د څیړنو لپاره کابل ته ولیږدول شول او د افغان ولسمشر په سپارښتنه ماشومان او میرمنې خپلو وارثانو ته د سپارلو لپاره یوه ګډه قبایلي جرګه جوړه شوه چې د جرګې د پریکړې په اساس د جنوري په 9مه نیټه 133 تنه میرمنې او ماشومان د ننګرهار په اجیکیم کې خپلو وارثانو ته وسپارل شول. په دې موقعه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس وجی الله شینواری مشال راډیو ته وویل
دغه 250 زنانه او یو اتیا ماشومان چې دي دا موږ تثبیت کړی دي، د دې اسناد نهایی دي. په هغه صورت کې د دې وارث موجود و، موږ یې نور نه اساره شرط دي چې څوک راغلی بیرون ولاړي خپل زنانه او خپل ماشومان خلاصي.
ماشومان خوشاله ول چې خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. دو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن کلسم دی پلار حکومت سره د اوسمڅم خپل وزین ته مو دلته مو وخت تیر کو حکومت خلک مو زمون غړې عزت وکړو نو چې موږ خپل کور ته زمون غړې خوشاله.
نوم می عمر غنی دی او یم د اورکزای پلار سره راغلم دلته بس بیا جنگونه مو شو مدرسه او کې موږ سبق ویلا به درونونو او جټانو به وشتل بیا موږ داس چلو کو چې قروتل او د افغانستان حکومت ته تسلیم شو موږ بیا بیرته لاړ شو ان شاء الله موږ بیا داس کار نه کوو.
د ننګرهار د قبایلو چارو ریاست چارواکي وایي چې کوم ماشومان او زنانه چې دوی ساتي وارثینو ته په کار دي چې راشي ولایت ته عریضه وکړي، هغوی قبایلو ریاست ته راجی کوي، موږ ترې یو محلي تضمین اخلو، بیا یې ملي امنیت ته راجی کوو، هغوی هویت تثبیتوي او بیا یې خپلو وارثانو ته سپاري. دی وایي چې تر دې وړاندې هم 50 تنه ښځې او 1 تنه ماشومان خپلو وارثانو ته سپارلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عبد راپور مو واوریدو. ورزو خوسته د غزه مشرانو په هانو چارواکو د افغانستان د اساسي قانون اونۍ ان منځلو په مخه غونډه جوړه کړې و چې پکې له عدلی او قضایی ادارو وغوښتل شو چې په مکمل او مساوي ډول د قانون د عملي کولو هڅه وکړي. پوهانو په دغې پرونۍ غونډه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ټولو وګړو حقونه خوندي شوي او له اوسني عصر سره سمون خوري. نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوالو وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل مشال راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غواړو کنه چې دا اساسي قانون په همداسې شی دلته په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بلې وخت هېواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغه څه شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو د قضایا ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شای پله شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصطلاف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښيي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه یو په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودې ته ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوی دی، نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
دغه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پلي کېدل د ارزښت وړ دی. د خوست د اصلاح سرانوالۍ رئیس محمد رحیم رامی وایي
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلا بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعاً جوړیږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. خوست والی محمد حلیم فدایي وویل اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هېواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسي قانون په ذات کې یو ملي وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت، او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنګیږي هغه د دې خاورې دښمن دی.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنی پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
پلسنی مو بجو
تاندې هله
پایونی مبجا
تولنیزی شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ویلي چې عبدالرزاق توتانی په هیواد او خطه کې د محکومو قانونو د حقونو د لاسته راوړنې لپاره تاریخي هلې ځلې کړې وې. هغه نه هېرېدونکی دی، هغه د خان شهید سره قدم په قدم د پښتون قام خدمت کړی و. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کړی.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د پښتون قامي مبارز خان او صمد خان شهید ملګري عبدالرزاق توتانی د دیرسم تلین تیر مازګر په کوټه کې په ډېر درناوي سره ولمانځل شو. پر دې مهال د کوټ پرس کلب په تالار کې وایو د سوري ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي ډیپټي سیکرټر ډاکټر امید خان اڅکزي وویل چې عبدالرزاق توتانی همیش د پښتانه قام د اتحاد او ایوالي خبره کوله.
نورزاد لالا د دغه پارټي رهبری کړی ده، د خان شهید سره دغه درس یو مشترک کړی ده. موږ ته به هاي دغه سوله هغه دغه سوله پلان دغه سوله د شو لاندې کی ته دغه پارټي دغه پارټي په کار دي چې په سر مال نور وخیږي. نور ملک دې لوی سیاست سوي دي، په منطقه کې سوي دي، په پارلیمنت کې سوي دي، نو رزاق لالا د استاسی چنن سر ور دی مخ مشکند دی هغه تش په دغه دی چې سر مال قربانی دا افغان په چوکاټ کې د بل په والی وژنه نه ده او پر اسلامي عقیده دا د خانشیر بیان دی.
د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې عبدالرزاق لالا تر اخره وخت پورې د خان او د ثبت خان شهید سره په مبارزه کې وژه په وژه ولاړ پاتې سو.
د رزاق لالا په پښتون قومي تحریک کې تر ټولو لوی کنټریبیوشن دا و چې په دې وخت کې داسې وس وسو کوشش وسو ټرای وسو له خارجي دنیا هم او دننه هم چې ګوا خانی شهید یې کړ کړل سي. دا د رزاق لالا کنټریبیوشن دی چې رزاق خان په دې وخت کې د خانی شهید ملګرتیا وکړه، قومي تحریک ته وژه ورکړه او هغه غلطه خبره چې نن تاسو ټول په پیدایسي هغه یې جټ کړه. نن چې موږ پر کوم ځای باندې ولاړ یو، باسط یکام پښتانه، موږ د خپلې خاورې سره د یووالي طرفداران، موږ خپله صوبه غواړو او موږ پر خپلو قومي وسایلو خپل اختیار غواړو.
د سوریت په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر عبدالروف لالا اول چې په صوبه کې د پښتنو د سیاسي ګوند او د زده کوونکو د تنظیم په جوړولو کې ته هغه لوی کردار و.
رزاق لالا د خان شهید چې بالکل سهار جمال الدین افغاني روډ ته راتګ، بیا دلته د خان شهید سره راوتل، بیا ماپسین مادګر څلور بجې د خان شهید سره د ده په ګډه ملګرتیا، بیا دلته جناح روډ ته راتګ، بیا په نشاط ریډیو مخته د خان شهید د خندا ډکې خبرې، مجلسونه، سوالونه، پوښتنې، بیا له دې ځایه بیرته تر جمال الدین افغاني روډ ته چې خان شهید به کور ته ولاړی، نو رزاق لالا به خپل کور ته سم شي. زما هغه ورځ یاد ده چې رزاق لالا داسې په ترس په اونر خان شهید ته وویل چې په دې صوبه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي، هیده ماکی. خان شهید په خندا داسې جواب وویل چې عبدالرزاق زویه، دادو صمد په نامه پر ځیګر چې کومه ګولۍ قدرت زما په نامه لیکلې وه، دا ګولۍ پر بله خوا نه ځي.
وینا کوونکو دا هم وویل چې عبدالرزاق دوتانی همیش په هیواد کې د قانونو د برابرۍ او د پارلمان او جمهوریت د بالادستۍ خبره کوله.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ترهګرۍ پر ضد او د بشري حقوقو لپاره د جنوبي آسیایي وګړو سازمان یا سات د خپلو هلو ځلو په اړه د پاکستان د پوز د ویاند ورستۍ څرګندونې غندلې او پر سیاسي ګوندونو یې غږ کړی دی چې د ولس د واکمنۍ، عیني حکومتداری او د قانون سرلوړۍ لپاره مبارزه وکړي. د دې سازمان یو مشر ډاکټر محمد تقی بیګا مشال رډیو ته وویل د پوز د ویاند میجر جنرال اسیف غفور څرګندونې نامناسبه دي. جنرال غفور د جنوري په اتمه په ټویټر په خپله شخصي پاڼه د سات سازمان غړو ته په اشاره ویلي وو چې هغوی ورکلاري او بیکور دي. نوموړي دا خبرې تیر اونۍ په امریکا کې د سات د غونډې په خبرګون کې کړي. شاهین بنیرې معلومات لري.
په امریکا کې د سات فورم یا ساوت ایشینز اگینست ټیرریزم اینڈ فار هیومن رائټس غړي وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت نه غواړي چې څوک د دوی د بیانیې پر ضد خبره وکړي، نو له دغه کبله د ټولو هغه هڅو مخه نیول غواړي چې په هیواد دننه او بهر د آئین د حکمرانۍ، جمهوریت او بشري حقوقو د دفاع لپاره ترسره کیږي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه فورم یو مشر ډاکټر محمد تقی وویل سات فورم په 2014 کال کې په وجود کې راغلی چې مخه په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو دفاع ده. نوموړي زیاته کړه چې د دوی پر ضد د پوز د ویان وروستۍ څرګندونې نامناسبه دي.
خو بالکل دا مرام او دا دریض دی چې هر څوک بل سره کوم معمولي اختلاف هم لري کنه، هغه لپاره بالکل دا ځای تنګ کی ورمایي. دا سات کانفرنس حالانکه ورکوټه کانفرنس دی، خو موږ یو فکري مورچه نیولې ده.
د پوز ویان میجر جنرل اسف غفور د جنوري په 9 نیټه په خپل ذاتی ټویټر پاڼه ولیکل چې په بیلارې او بیکور شو مبلو سه پریک دی چې په قرار وی دوی لوړان د بهر دی او لری دی، د دوی په زړه چودون ځان پوکه پریک دی چې د یو بل سره ناست وی او خپل ژوند تیر کی. په دې اړه د دفاعي چارو پو او د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې هر څوک د بیان د ازادۍ او سازمانونو جوړولو حق لري او باید واورېدل شي.
په دغه حالاتو کې چې زمونږه د
عسکری طرف نه داسې ټویټ شوی دی چې په هغې کې د هغې یو قسم لا غندنه شوې ده په داسې طریقه باندې چې په هغه ریفرنس لږ انډایرکټ دی. دویمه چې په داسې سیزونو کې پرېوتل اړو په کار نه وي. یقیني خبره چې د هغوی د پاکستان باره کې چې کوم سوچ دی لږ تاوتریخوالی پکې وي. البته که دغه سوچ سره څوک موافق نه وي نو په کار ده چې بیا د هغې مطابق خپل یو سوچ وړاندې کړي او درنه طریقې سره وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې په سوشل میډیا هغه پاکستانیانو ته پیغور ورکول کیږي چې د ریاستي پالیسۍ سره اختلاف لري او له ملک بهر ژوند تیری. چې که رښتیا د پاکستان خدمت کول غواړي نو راستنیږي ولې نه. په دغه اړه په امریکا کې میشت د سیاسي او آئینی چارو یو پوه محمد زبیر وایي چې دا که یو خوا دړکه ده نو بل خوا د ریاست بیوسی هم په ګوته کوي.
دمکي په دې سنس کې راځي دا په نورو الفاظو کې دا وایي چې ښه تاسو راشئ چې تاسو سره موږ وګورو. مطلب دا دی چې په ریاست کې څوک زموږ خلاف آواز نه شي اوچتولی. بیوسی په دې سنس کې ده د ریاست چې ریاست سره کاونټر نریټیو نشته.
سات فورم د روانې میاشتې په 15 نیټه هم په واشنگټن کې یو غونډه را جوړه کړې وه. د دې غونډې په اعلامیه کې په پاکستان کې په سیاست کې د پوست په مداخلت خلکو په لادرکه کېدو او د بشري حقوقو نه په سرغړونو نیوکې شوی وي او په سیاسي ګوندونو غږ شوی وو چې د ولس د واکمنۍ لپاره د عمل میدان ته راوړاندې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په خیبر کې د جګړه ځپلو سیمو د خلکو لپاره د بیړنۍ مالی مرستې پروژه پیل شو او د مرستو د ویش مرکز یې په باډا نادرا دفتر کې خلاص شو. خو ځایي ولسوالۍ دغه مرستې په ترلاسه کولو کې د کړاوونو نه تیریږي او په اسانه نه ورته ورکول کیږي. دوی وایي دغه مرکزونه او د دې عمله دې زیاته کړل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خیبر قبایلی ضلع نه بې کوره شو خلکو لپاره د بیړنۍ مالی مرستې پروژې چارواکي وایي د باډې تحصیل د دوو کالو نه کم عمره ماشومانو ته د یو تن په سر په یو کال کې 2,500 روپۍ معاوضه ورکوي او بیا د نورو تحصیلونو عام وګړو ته د یوې کورنۍ په سر په څلورو قسطونو کې 16,000 روپۍ ورکول کیږي او دې لپاره یې په باډه نادرا دفتر کې یو مرکز خلاص کړی. خو ځای ولسوای د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. د باډي یو تن امین خان پردای مشال ریډیو ته وایي
دغه پیسې ته رغل بس یو مشکلات داري چې د دفتر کمیری و د دفتر کله یوت شوي نو سہولت په بدک بندروشي ورسبوینه ته مزدګار تیر د ټول دغه ته لور غربت و ځاغه خو دره ته بوکړی چې نور اندوزه خيجه نه حسین دو د مصر داسه وسوله بوندې دو نه راښول چې څه نصیبات مې کان شو یو زیوتیږي کایو په لور راغل نصیبات کم کړې د منډه ترلې نو بل په لور د دفتر نصیبات مې لاس جوړ شوی په بوندې څه کور نه کیږي دغه
په دې مرکز کې ځنې نور کسانو هم خپل مشکلات صداسې شریک کړل.
بخت جمال اوس د دریم اورځو چې زر څم نه مال لمبار مې لویږي دومره راشته د ښځو و د نرو چې لا تیرو نه ووته د هېڅ پادر ته نه لګي دومره غربت دی که نه دومره بې انتها ډېر شوی رئیس به چې په دیاړو باندې مونږ نشو پوره کولی رسه لسونه اول به کسا ښه چې یوه ډوچه یې د وړوکې غوړو والله 500 بېګه ورسېدل دیش کم په 500 روپیه مور اخستې ده او دیاړي ماغه 500 دوم
مونو ما ساجد دو تقریبا 2,000 روپیه ری موشوم والیا ملوشی نری یو دل ملوشی روز دوباره تاروغلم پوش اوس یی چویر لوټ شاو دل لوټ شاو ولتا داس خاتو کا داس یو کا و صبر کا دل شاو ور شاو لام بار نروتی دم یاش پاتره ی دوانی زرا موشوم لا ور کای او څالور زرا داس زنونا لا ور کای لټ کیګین کلا دوی میاشت ټیم دیر کی کلا درې دیر کی پوش ول دا پاتان لگی چت تور واخ پاس دلم بار روغلو.
د ندرپ دفتر کی د دغه پروژه یو چارواکی یار محمد سرمو ولیدل. دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې دلته په سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر کې دینه علاوه نورې څلور پروژې هم روانې دي، نو ځکه پکې دغه رش زیات شي. خو موږ هڅه کوو زر په جمرو دولنډ کوتل کې هم د دغه پروژې څنګه خلاصې کړو، نو دغه رش په ور سره راکم شي. دلته موږ باقاعده شکایت سل هم خلاص کړی چې د چا څه ډول ستونزه وي نو باید په دې کې ځایي چارواکو سره شریک کړي. د خیبر قبایلی ضلع خلک وایي په جګړه ځپلو سیمو کې دې د مالی مرستو پروژو زیات نه زیات مرکزونه خلاص کړل شي چې خلکو ته پکې اسانۍ سره دغه مرستې ترلاسه کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو